اتوجه شوی احمد شبریم دا سادی رډو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه شی چاري په دې او ساته خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې په خوانه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د ویان نظر مهم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شي. د بدخشان پر نوسی درواز ولسوالي طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یو بریده روغ وتلی او د روسیې سریعظم په کرونا ویروس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل: د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش دا خبرې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیو کانفرنس کې کړی دی. د ښاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هیله مندي څرګنده کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکی وای د پنځشنبې پر سپونسي دروازو لسوالی کې په یو نشته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وشل شوی چې د دوی یو ځای قومندان هم په وشل شوی کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی پرون ماښام مسادی رډو ته وویل نشته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوال او طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالی برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مقدوم میراج یک از سرگروپ مهم طالبان کشته شده و جسد طالبان
په دې نشته کې د طالبان یو مهم سرگروپ مقدوم میراج په ګډون یو لس وسلوال طالبان ووشل شول او اته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال جمعه خان شامل دی. د ښاغلي روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه ده اوښته طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیق له قومندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. ښاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې پر ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږتنه نور ټپیان دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قومندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبې پر ورځ یو تن له اتیا کیلو ګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې پنځه اتیا کیلو ګرامه خام چرس په ډېر مهارت سره ځای په ځای کړی و. بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی.
له بلې خوا د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د شپږ کیلوګرامه چرسو سره نیول شوی دی. د روسیې صدراعظم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدلې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی. مشوستین د پنځشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت و او زیاته یې کړه چې دی به ځان په قرنطین کې وساتي څو نور همکارانې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د سریعظم لومړی مرستیال اندری بیلوسوف به په موقته توګه د ده دنده مخته وړي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بیلوسوف موقت سریعظم ټاکلی دی. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 99 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی و څو د دې شرشاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژتي. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړې دي لومړی ځل دی چې روسیې په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت یوې څېړونکې اونیزې ریسپیکټ د اپریل پښپښبشتم یو راپور خپور کړ چې پکې د امنیتی سرچینو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې ویل شوی د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورټ سفر کوي په روسیې کې له وژونکو زهري موادو سره پراګ ته رسیدلی او ګمان کیږي چې د مسمومولو د یوې طرحې برخه ده. لاوروف د پنځشنبه پر وسویل دا فکر نشي کېدای چې د چک چارواکي دی یو کس وپیژني چې زهرجن مواد ورسره دي او بیا د هغه پریشلی چې د هیواد ته داخل شي. د چک سرریاسم اندري بابش ویلي چک یو خپلواکي واد دی او په خپلو کورنیو چارو کې به د نړۍ د هیڅ زبرځواک لاسوهنه ونه زغمي. او روسي خبر دا چې البانیا وایي هغه تاجکستانی نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګري شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنځشنبه په ورځ دا اعلان له هغې دوی اونۍ وروسته کیږي چې جرمني چارواکو وویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې غړیتوب یې درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو هوارولو ته مو د دواړو ډلو په وینا لنویو هیلو خبرو. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان جاپان روغتون له مشر سره شهیدلی
وسین لپاره دنی بینوی ادارې مختلف مراجعه کړې ده او مختلف همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم اکثر پرسنل نوی خصوصن طبي پرسنل ډاکټر او نرس له مشکلونو سره مواجه یو.
افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا تر ټولو مجهز روغتون دی. په کابل کې پر بی وزلو د وچ روړی د ویش بهیر څارو. د کور کلی پروگرام کې دا مسله چیرل شل
یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بل خانه د قرنټین شو نو سړیان د سي خلق تنګي کوي یا د پخلی بهانه کوي او حتی ماشومان نه پریدي چې خبرې وکړي.
د نیمه نړۍ په ونیس پروگرام کې هم د افغان شزو یو سنت چیرل
دا چې یو خځه واده کیږي بیا یو کال نه پریخودل کی چې د خپل پلار کور ته ولاشي ده د دوغو خځه حق حقوقونه د انساني حقوقونه دوغو محرومول دي.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر دویم راستیال سرور دانش وی عبدالله به ډیر ژر د مصالحه د عالی شورا مشر شي. شاغلی دانش د خبري پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیپورا لاینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د شاغلی عبدالله یو بیان د مسجد راډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې راتلونکي اونۍ به افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای تر رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وای د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلی چې خاغلی عبدالله به د مصالحې د عالی شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره اڅه روان دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورستې هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبه په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایي رئیس عبدالله یو ویاند امید میسم ازادي رړیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
اغلی میسم وایي د دې طرح پر بنسټ پراتلونکي حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمینه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکي اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ خو سیالي عبدالله د نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې مهم روغتون دی او لوی روغتون دی. د دې روغتون رئیس وی راتلونکي دوه اونۍ د افغانستان لپاره خورا مهم دي او سخت اونۍ دي، خو د دوی په روغتون کې وسنشته امکانات بسنه نه کوي. حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازمو مرستو ژمنه کړې ده. بل لور ته د عام روغتیا وزارت وایي ژر به د طبي وسایلو او تجهیزاتو نورې بسیې هم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي تر څنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید 19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره به ځان ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فعلا لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فعلا لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوي خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره پخوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لوري په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ ده. خغلی صالح هم دا شنول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا سمپل اخیستل کیږي او په نورو چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجرو د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجرو زیاتوي چې له دې سره به په کابل او ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص.
غوای افغان جاپان روغتون د هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سي. ټینګار کوم چې سر لننه به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سي.
سره زموږ هم تست سري و هم تست پی سی آر بر ویروس کرونا انجام
خواهد. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړې، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي.
په کابل کې پاتې شو. د حکومت له لوري د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې مستحقو خلکو ته د وچې ډوډۍ د ویش له پیله هره ورځ سلګونه کسان د هرې نانوایۍ مخې ته د دې مرستې د ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر جوړو شویو لیستونو انتقاد کړی دی. ځینې بیا خوشي څرګندوي چې یو څه خو ترلاسه کوي. په دې اړه له کابله خان محمد سین تفصیلي راپور لري.
نصر الله شریف الله دیگه بگی رحمت ولی نه 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 مدوی مرجان نورخان
دا په قلای زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخې ته د راټول شو کسانو غږونه دي چې وچې ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته ښځو، سپینګیرو، ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارتونه په لاسونو کې نیولی دي. د ګل محمد په نامه یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بې وزلو ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
ځینو
بیا ویل د بیکاری او بې وزلۍ له امله دغه وچې ډوډۍ هم ښې دي، ګزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
ولس ډوډۍ راکین او کی لس نفر پنځه می زمون د کوستو کار نست وروره په دی وخت به داسې کراچی چلول اوس کراچی هم نست هیڅ کار نست یو شی ښه ده خو څنه یې گزاره کوو چای ډوډۍ یا لږ یو پیاوه یو مقصد گزاره کوو خدای مهربان دی
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرزبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځیني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. ښاغلی غنی ویلي دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي آزادي راډیو ته وویل
درې دپې مونږ لیستونه نیولي چې یوه دپه یې غنم راغلل هغه غنم مونږ توضیح کړل یوه بابو صاحب په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توضیح جدول راغو چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا د هر وکیل 450 نفر دي چې د دې نه کېږي یا 45000 کوره به کېږي.
کابل خروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري هڅه مو وکړه په اړه یې تازه نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرزبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو د سیمې د وکیلانو د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وڅاري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کرونا وایرس خپرېدو له امله د نړۍ په ګڼو هیوادو کې د انټرنیټ له لارې د سودا اخیستل زیات شوي دي. په افغانستان کې هم د قرنټین په خاطر له انټرنیټ استفاده زیاته شوې او له همدې کبله د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونه لګولي د افغانستان په لویو ښارونو کې هم ورځ بندیز لګول شوی دی. د بندیز له کبله آنلاین راکړه ورکړه زیاته شوې ده. په ځانګړي ډول کورنۍ غوره ګڼي چې خوراکي مواد د انټرنیټ له لارې کور ته راوغواړي. په افغانستان کې هم آنلاین سودا د کرونا له کبله زیاته شوې خو ډېر خلک د انټرنیټ له کیفیت او قیمت شکایت لري. په افغانستان کې آنلاین سودا د نورو هیوادونو خلاف ډېره تازه ده او له دې کبله چې ډېر خلک د انټرنیټ وسیله نه لري او یا د انټرنیټ کیفیت ښه نه دی له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې انټرنیټي سودا پرتله کېدای نه شي. خو په کابل کې ځینې خلک له رستورانونو او پلورنځیو د ټلیفون له لارې هم سوداوي کوي.
خلک دریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونه کې د قرنټین دي او نشي کولای چې مثال رستوران کې راشي او خوري.
په پلازمینه کابل کې چې د هیواد تر بل هر ښار له انټرنیټ زیات کار اخیستل کیږي ښاریان وایي د مخابراتي شبکو کیفیت تل خراب وي. خو د قرنټین په ورځو کې چې دوی ښه خدماتو ته اړتیا لري دا ستونزه یو په دوه شوې ده. د دې یو علت دا هم دی چې د قرنټین له کبله خلک له انټرنیټ د پخوا په پرتله ډیر کار اخلي ځکه چې بل تفریح پرې درېدلې او تعلیمي مرکزونه هم بند دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی انعام صالحی آزادی رادیو ته وویل
هغه وخت چې قرنټین پیل شوی دی له انټرنیټ د خلکو ګټنه زیاته شوې او دا موضوع سبب شوی چې د انټرنیټ کیفیت خراب شي. خو د مخابرات وزارت د ټکي ته پام نه دی کړی.
د افغانستان د مخابرات وزارت د اترا ادارې د څارنې او کنټرول رئیس سید حارث مهروی اوس مهال یوازې یو فایبر ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکوي او تر څو چې د نوري فایبر ستونزه حل شوي نه وي افغانستان به د انټرنیټ ستونزه لري. خو هغه هیوادونه چې انټرنیټ پکې عام دی خلک د قرنټین له کبله لږ تر لږه له دې درکه اندېښنه نه لري چې د خوراکي موادو کتابونو او نورو سوداو پرانیولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. د انټرنیټ سرعت په درو ډولونو ویشل کیږي یو ثابت انټرنیټ دی او بل موبایل انټرنیټ چې په موبایل ټلیفونونو کې کاروو. د تازه راپورونو لمخې د موبایل انټرنیټ په برخه کې متحده عربی امارات، جنوبی کوریا، قطر، چین، کانادا، هالند او ناروی په ترتیب د نړۍ و مخکښ هیوادونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د انټرنیټ اختراع کوونکی هیواد امریکا په موبایل انټرنیټ کې تر 1.5 هیوادونو شاته ده. په 5G انټرنیټ کې چې خورا چټک دی، اوس جنوبی کوریا او چین مخکې دي. د چین هوایی کمپنۍ چې امریکا او اروپایي هیوادونه پرې بدګمانه دي او فکر کوي چې دا کمپنۍ د چین په استخباراتي ادارو پورې تړاو لري، په 5G ټکنالوژۍ کې وړاندې ده. خو ټول په دې باور دي چې د انټرنیټ پنځم نسل به د بشر ژوند ډېر بدل کړي. اټکل کېږي چې دا سیستم به د ډاونلوډ او اپلوډ سرعت په ثانیه کې 40 گیگا بایټو ته ورسوي. دا پرمختګ به رسنۍ د کور له چارو رانیولې تر روغتیایي خدماتو پورې هر څه بدل کړي. همداراز به خپل کنټرولېدونکي کورونه، روباټي ژوند او له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د انسان په شخصي ژوند کې استفاده چټکه کړي. اریکسن چې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G یو لسترو پرمختګونکو شرکتونو څخه دی، اټکل کوي چې په دې برخه کې پرمختګ او د انسان په ژوند کې بدلون تر هغه څه چټک او ډیر دی چې تر اوسه اټکل کېده. دا کمپنۍ وایي چې په 2023 کې به په نړۍ کې نږدې 2 میلیارده انسانان له دې ټکنالوژۍ کار اخلي.
په افغانستان کې په عمومي ډول د انټرنیټ کیفیت خراب شوی دی. بل لورته د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د ډلې حضور او د جګړې دوام د دې سبب شوی تر څو خلک له مخابراتي خدماتو بې برخې شي. په دې اړه له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي خدماتو نشتون د خلکو د نیوکه او غبرګون سبب شوی. د چهاربلک، چمتال، زاری او شولګری ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حضور او د نامنۍ د شدت په دلیل د هغوی په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت بند دی. په چهاربلک ولسوالۍ کې فضل رحمان سیرت ازادي راډیو ته داسې وویل:
مشتون وجه امده طالبان حاکمیت ده چې ده طالبان ده شاهش هر وقت چې زړه وغواړي بندایي، هر وقت چې زړه وغواړي خلاص. نو خلک موږ په مشکل کې یو، والا مریض را ته پیښیږي او بل مشکل ته پیښیږي، نش کوله چې اړیکې ونیسي د بل چا سره.
له زاري ولسوالۍ څخه جمشید غفاري له ورته ستونزې غږیږي: د بلخ د مخابراتو ادارې مشر تقی پویا بیا وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پېښ او په دې تړاو ورته کوم راپور هم نه دی رسیدلی.
کوشش ما این است که زمانی که ما سیستم های فایبر و زمینه سازی برای آماده سازی و کارکرد کمپانی ها و ولسوالی ها اینا را مساعد بکنیم.
د بلخ پولیس و چارواکی وایي چې د چهاربلک، چمتال، شولګری او زاری په نام نسیمو کې د طالبانو د ځپلو په مقصد ډیر ژر پوځي عملیات پیلوي. د بلخ پولیس ویاند عادل شاه عادل ازدی راډیو ته وویل چې تر عملیاتو وروسته د یادو سیمو په امن کېدو سره به خلک په دغه ولسوالیو کې مخابراتي خدماتو ته د بیا ځل لپاره لاسرسی پیدا کړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د عملیاتو ترسره کېدل به د یوې لنډې مودې لپاره د مخابراتي شبکو د بیا فعالېدو په خاطر معاصر تمام شي، خو د اوږدمهال لپاره اثر نه کوي. د امنیتي چارو کارپوه محبوب الله باقیزاده وایي که حکومت له طالبانو څخه په تصرف شویو سیمو کې په دایمي توګه پوستې جوړې کړي، په دې توګه هم د طالبانو د بیا راتګ مخه نیول کېږي او هم مخابراتي خدمات دوامدار کېږي. د حکومت ځواکونه نشي کولای چې په یو ځل عملیاتو ترسره کولو سره د تل لپاره له دغو سیمو طالبان په شا کړي او دوی بېرته خپلو قرارګاهو ته ستانه شي. دوی باید په کومو تصرف شویو سیمو کې چې هلته واکمنیږي پوستې جوړ کړي او همدارنګ کولای شي چې د مخابراتي شبکو فعالیت دوامداره کړي. نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، جوزجان او سرپل کې هم د نامنۍ او د طالبانو د حضور له امله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک له مخابراتي خدماتو تو به برخی. موجیب حبیب سای آزادی رادیو بلخ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیم او نری پر حالاتو خبر کری.
د چین حکومت د امریکا د ولسمشر هغه تورونه رد کړي چې وای پکینګ په نومبر کې د ولسمشر پتوګه د ده د بیا ټاکل کېدو د مخنیوي هڅه کوي. ملالی بشیر راپور لري.
ترامپ د اپریل په نهه ویشتمه نیټه د سه شنبه په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې چین به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دی د ولسمشري انتخابات وبایلي. ده وویل چې پیکینګ د ده د ولسمشري پر مهال د سوداګرۍ اړوندو او نورو پالیسیو پر سر ناخوښی دی. ده همداراز وویل چې دی باور لري چین به د یوه ډیموکرات کاندید پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې ډیر آرام احساس وکړي. د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جینګ شوانګ د اپریل په دیرشمه نیټه د پنجشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل د امریکا انتخابات د دوی کورنۍ مسأله ده او چین نه غواړي چې پر دې موضوع کې لاسوهنه وکړي. موږ هیله لرو چې امریکایان به چین د خپلو انتخاباتو سیاست ته نه ورکشوي. د سوداګرۍ پر موضوع څو میاشتې د چین او امریکا ترمنځ وضعیت ترنګلی پاتې سو، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ په وروستیو اونیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. کورونا ویروس چې د چین په ووهان ښار کې لومړی ځل راپور سو، تر اوسه یې تر یو میلیون زیات امریکایان ناروغ کړي دي او تر یو شپېته زره زیات یې وژلي دي. د دې ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد له بحران سره مخامخ سوی دی. متخصصینو هم د هغو شمیرو په اړه انتقاد څرګند کړی چې د چین چارواکو خپرې کړي دي. دوی وایي چې د شفافیت نشتوالی د دې ویروس پر ضد د نړیوالو هماهنګ مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یا رویټرز ته پرته له شواهدو وړاندې کولو ویلي چې چین قصدن دا بحران سم مدیریت نه کړ. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له همدې کبله د چین پر وړاندې پر یو شمیر انتخابونو غور کوي چې د ده په وینا ډیر څه دي چې دی کولای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خبري کانفرانس کې وویل چې چین د کورونا ویروس یو قرباني دی او زیاته کړه چې ځینې سیاستوال دې ویروس ته له ناسم غبرګونه د پام اړولو په خاطر پر چین تورونه پوره کوي او په دې کار سره به یوازې د امریکا خپلې ستونزې بربنډې سي. تر اوسه په چین کې 4,600 کسان د دې ویروس له کبله مړه سوي دي او 4,800 مثبتې پیښې ثبت سوي دي.
تاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت خمه تاسو سره شریک نیولې ده. غواړم چې د کورونا په اړه یو څو مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د څو ورځې کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې با بې ځګڼي توجه نه ورته کوي. نو زه د ټولو خلکو څخه غواړم چې دغه ناروغۍ په مقابل کې جدي مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیان خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو چې هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې شي اعلانې لري. نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي هغه شاکی مرکز ته چې دغه علاج وسي او که علاج ونه کړي دغه شپات سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به له دې مشکله څخه خلاص کیږي. سلام په درنه شي.
نوم عبدل کریم دی، د هرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره دلته خلک د ولیدو سره مخ دي. دا ساری بم کوي څوک نه ست لای مور څنګه زره کوره دا جبر روزمز والا خلک دي چې هر یو روزانه ته بدلو د ورځې به مو مزدوري کوله. مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم آسان راوړه. هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 200 روپۍ وو وسو نیم زر پانه سو ول سره ته ورسېدل. خلک د ولیدو سره مخ دي. وروره موږ د اشرف غني څخه دا غواړو چې دا خلکو ته دې ارزو بوځي. وړه رایې پر درګاډي ور وغورځوي او بشته غوړي دې ور وغورځوي. دا خلک چې اولادونه یې د ولیدو مړه کېږي دا زموږ دفتر مقاماتو ته اشرف غني پورې ورسوله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمېسونه. حمیده نظری لکلات پرستول سمس کلی کی طالبان باید پدی روشه کی پلو یولارو کی لبارون کو موټر او پیسې ونخلی. خالد افغان لننګرهار لیکلی دی طالبان باید سوله وکړي او اوس خو به پوښی وی چې جګړه نشي ګټلې. نقیب الله حسنزی لکندهار لیکي حکومت په کندهار کې له بیوزلو سره مرستې وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي بندیان باید ژر آزاد شي چې کرونا په خپرېدو ده. اتل زابل لیکي د طالبانو له لورې په اوسنیو شرایطو کې د اوربند نه کول دا شی چې دوی پر ولس سره هم نه لري. او بشیر حبیب زی لیکي باید شتمن له بیوزلو سره مرستې وکړي. اته به جو ډیر دقیقې شوې لاند خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ پونسي دروازه ولسوالۍ کې په یوه نشته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځایي قومندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی له قومندان او د ملي امنیت له رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنځشنبه په ورځ یو تن له اتیا کیلوګرامه څخه له زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کیدل یې تایید شول په قرنطین کې د پاتې کیدو خبر ورکړی. او البانیا وایي هغه تاجکستان نه یې نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرۍ شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شک جرمني په لټه کې و. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام درو د میرمنو ځانګړی پروګرام او همدارس د کور کلی پروګرام خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو یوه نړیواله مسله راخلو. په نړۍ کې د کرونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبرېدونکي معلومات ښیي چې دغه هلته د بیکارۍ کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا مارچ سمیاشتې له نمایي راهیسې چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلې دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خبر شوي معلومات ښیي چې یوازې 13 اونۍ څخه کم 4 میلیونه امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه شپږ ویشت میلیونو کسانو ورزیات شول چې دلته یې د تیرو شپږو اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په شپږو امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په سلو کې به شلو ته ورسیږي. د بیکارۍ وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خپرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خپرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې د ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په سلو کې څه کم 4 رالوېدلی. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په سلو کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نه وباسي تر ډېره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشر کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي. لیګر وایي د ایرو د سیمې هیوادونه په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال یې ساری نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایروزون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لیګارډ ویلي د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ دا ښیي چې اغېز به یې د دې کال په دویمه روبه کې تر اوس هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په سلو کې 15 سره وغورځوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
پا پروژه کې پوجینو کورونیو کې نارینه له شزو سره تون چلند کوي، سخت خبري ورته کوي. دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې څیړل شوې ده. مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام واوري، د نیمه نړۍ پروګرام لرو. د شزو په دې پروګرام کې دا مسأله باندې بحث شوی دی چې ناوې تر واده وروسته ولې ځینې کورنۍ نه پرېږدي چې ژر د پلار کور ته لاړ شي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نظم نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوی راواد شوی ناوی اجباري انزوا یا لټولنی نه ګوخه کیدو ته اړ پاسي، او ان کله کله یې د فلارګنې کړه لا تاګ را تاګ نه هم منع کوي. د خبرونه ما وګمې جبر خل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغه میرمنو خبري واورو چې د خسرګنې لخوا د تاوتریخوالي ترڅنګ په مختلفو بهانو د فلارګنې کړه لا تاګ نه محرومي شوی دي. لومړی بعد کندهار ولایت د وی اوسیدونکو خبري واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوی ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کړه نه پرې خودل کیده چې په پای کې هغه په پلارګنې پسې خفه شوې ده، او د خسرګنې له کوره د پلار کور ته را تښتېدلې ده. درمنو اوریدونکو، لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی، او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خو داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول، او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندېږي چې یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې بعد له واده تر هغې د پلار کور ته نه شي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوي وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محرومی دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي، او د کور په چار دیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دي را سره حقوقي کارپو استاد همیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سید زاده، او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونې ته ښه راغلست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنۍ کولی شي چې ناوې د پلار له کوره محرومه کړي؟
ډېره مننه. د قانوني لحاظه په دې ارتباط باندې داسې
کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي، ولی په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغه په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغه ښځې حق حقوقونه د انساني حقوقونه دغه محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله بې وجه نه، په خپله یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغه ترسره کوونکی په خپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، تاسې څه فکر کوئ چې د دغه ډول بد چلند لامل څه دی چې کورنۍ د ناوې په وړاندې ترسره کوي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پېژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پېژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باید دې کېږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کېږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کېږي د دې شاید بالاخره انزوا ته ځي، یوازی توب ته ځي. او په خپل د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولای، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي د دې پر سر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دته د اقل سهم یا برخه ور نکړي په دوه تصامیمو کې.
ډیره مننه عقلی اکمل. مولوی صاحب، که تاسو راته د دغه موضوع څرنګوالی د اسلام له نظره ووایاست چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوې د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محرومې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات د ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یا وخزه حد اقل چې په ډیر مشکل باندې که په کور کې و کورنی مشکلات ولري، هغه د دې لاړخه چې یعنی د ماشومان روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګاریږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسې د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کله له یوې ښځې سره د خسرګنۍ په کور کې دا ډول بد او محدودوونکی چلند کیږي، دا به د هغې په روان څه اغېز ولري؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپله میرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه ورټي، هره شیبه ملامت کوي، هره شیبه محدود کی هر شی وای ستونز ورته یاد کی دوی معمولا د ډیر احتیاط له وجنه وسوسه سر مخ کیږي او د وسوسه لار نه اشتباهات ترسیږي. دا د اشتباه روحیه کول شي مند حتی د ماشومان په وړاندې د دوی دولتونو په وړاندې توهین کی او سپکی کی ورته د حق شین دي چې زمون پټورونه کی ورته ډیر پام نه شي امانته جدي ورسره څنګه زان ته د نرسیدلو مسأله کورونی ته د نرسیدلو مسأله خپل ټولو چارو کې برته پاتې کېدلو مسأله د محرومیت جدي مسأله او د انزوا چې بل اخر په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کول شو دغه ته رسیدل وکړي ممکن دي او کول شي دا مې نه دي ته ورسیږي متاسفانه.
مننه ښاغلی شمس. اغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوښه کېدو په اړه یو ماده راغلی. کده دې په اړه وضاحت راکړي؟
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې ته دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو اوس وینو چې په اکثریت کورانایو که د ښځې په مقابل کې هغه اعمال تر سره کوي چې هغه باعث دی ګرځي چې ښځه د خپل حقونو نه محروم شي او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډیر آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري. دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کې هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کیږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونه بحث با تاسو په خبرو راټول کړو. که تاسو په وار سره راته او وایاست چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی سیب تاسو مهرباني وکړئ.
داس یو مشکل یا داس یو واستون زمان سره غلی بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خابديان وینو، هغه د دوی کوشش وکړي چې ما د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت پرانا کې باس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم معظم علما کرامو نه چې په مساجدو کې مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم او هیوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي تر څو له دغه لارې وکولای شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولای شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه له خوره منځرازي او په کورنۍ کې منځرازي یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونه تکوم چې د ښځو په رابطه باندې ډیره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه نه دا وختنه لري چې دوی درک کی اصلن. مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو د دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخوردو کې، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې هر څوک چې یاستې امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کړي.
درنو مېلمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننۍ بحث کې مو ګډون وکړ. خیر یوسې. قدرمنو اوریدونکو، دنی مینړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و همدلته پای ته ورسیده. تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په امنسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژه کې غوسه یا بدخلقی په کورنۍ څومره بد اغیزه پرې باسي او پروژه کې څه ډول د غوسې مخه نیولی شو؟ نن همدا موضوع څیړو چې د راپور تر څنګ د یو دیني عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې تاسې رابولم. قدرمنو دوستانو، د روژې میاشت د طاعت او عبادت تر څنګ د مهربانۍ او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک، څښاک او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژه میاشت کې په صبر او حوصلې ډېر تاکید شوی، خو داسې کسان هم شته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډېره بدخلقي یا غصه او قهر کوي او د خپلې غصې او قهر لامل هم روژه ګڼي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ناجیه داسې غږېدلې ده:
خو زه هم دې سر کې مونږ بیم نیولي یو، ځکه چې یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بلې خانه دا قرنطین شو، نو سړیان داسې خلقتنګي کوي. همدې سر نه مونږ سړیان ډېر خلقتنګي کوي، یا د پخلی بهانه کوي، یا وایي چې په زړه مې نه ده، او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي، ورباندې غوسه کېږي. نو دا په دې معنی نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنطین دي، مونږ هم روژه نیسو، هم کار کوو، هم ماشومان ته رسېږو او کور کې مې یو. نو دوی چې خلقتنګي وکړي، نو یو خو روژه شي، یو قرنطین شي، یو د دوی خلقتنګي شي، نو مونږ باندې به ډېره سخته تېره شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل، بې وزلي، په نشه یي توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنطین دي عاملونه ګڼي او وایي:
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بدخلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي، نو چې هغه مختلف عوامل لري، یو خو عملي دا عمل په فشار راوړي، نو د کور د وګړو سره بد اخلاقي او بد خلقي کوي، او یا دا چې نور اقتصادي مشکلات لري، هغه خوراکي توکي، خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بد خلقي کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو دا خواهش ده چې په کور کې د دغه رژیم برکت، په میاشت برکت، د پوره حوصلې نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کړي.
دینی عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عادتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې حقله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي منیجه وایي چې د دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
روژې مبارک میاشت کې الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکمه وي، ټولو ترمنځ، کورنۍ ټولو غړو ترمنځ، کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو، ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په روژه کې خوب هم خپل عبادت دی. خوب چې راپورته شو بیا د ماسپښین لمانځنه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځان ته ګټلی وي، ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډېر زیات، او ډېر په خوشحالۍ په ورین تندي یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تېروي. البته کورونا کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ نه وخته شي، یا مالګه کم او زیاته، یا ښه او خراب، دا خو پکې راځي. خو هېڅ وخت هم مشران د طرف ناستې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي، هغه روژه ماتي وخت کې هېڅوک ټول پټه خوله ناسته وي، خپله ډوډۍ وخوري، کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا کووه چې دغه شی داسې و، آینده لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و، خو په هغه وخت کې هېڅوک هم نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکي نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې په روژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ، صبر او زغم څخه کار واخلي.
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي، بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگاه نه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوښنې سبب ګرځي. ښه اخلاق ولري، خپل فامیل کې ښه اخلاق ولري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره، لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري. کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري نو روژه ورته ډیره سخته تمامېږي، بیا د خپل قهر او غصه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي چې دا ډیر زشت عمل ده. او دا روژه تنه نارینه نه نیسي بلکې ټول خویندې میندې په ډیرو مشکلاتو سره هم د کور کار کوي، هم د ماشومانو روزنه په غاړه وي، او هم روژه وي هم خواړه تیاروي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقي د اسلام له نظر څنګه عمل دی، او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي. چاورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مولوی صاحب، اول خو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کو چې بدخلقي د اسلام د نظره څنګه عمل دی، یعنی دغه بدخلقي، قهر او غصه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدخلقي، غصه او بد وضعیت او بې حوصلګي دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله الله توصیف کوي د پیغمبر صفت بیان، لومړی صفت د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق دې بیانې. اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري. کله چې له ژوند د اخلاق منتفی سي د ټول اسلام او ایمان ارزښت له منځه ځي. یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق منه لري، د دې عبادت منفی دي.
مولوی صاحب، ځینې خلک په روژه مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي، غصه کوي، او بیا وایي چې زه روژه یم. دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده؟
اسلام روژه او عبادت ګرځولې، او عبادت معنا دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقاتو سره ښېګڼه وکړي. دا د عبادت فلسفه ده. کله چې دا فلسفه له منځه ولاړه سي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي، دا انسان ښه مسلمان نه دی. دا عبادت بې مفهومه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې روژه ونیوله او د بدو کارونو نه او بد خبرې نه او بد هغه نه بد وینانه او بد خلین او بد اخلاقونه ځان ونژغوره، نو ده فقط دته یوازې ولګه پاتې ده او بس. یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي.
مولوی صاحب، اول ځینې خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بد خلقی کوي او دا وایي چې زه روژه یم.
اصل مسأله دا ده، روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده. کله چې انسانان دغه روژه هغه آداب په جینه کې او د روژه ټول ارکان او د روژه هغه ټول مراسم ترخم الله ویلې هغه په جینه کې، نو دوی ته بیا بدخلقي او بد اخلاقي بنشتي او بد هغه پیدا کیږي. شیطان له دې استفاده کوي، غواړي چې د روزه ور برباد کړي، د روزه ور باطل کړي. نو دوی په بدخلقي ته وسوسه ورته ډیر زیات بدخلقي کوي چې وي خانه د روژه نوم بد کړي او د روژه عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کړي، او له بلې خانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه د نن په زړه کې یو تغییر عبادت راولي، دا بي تاثیر کوي دښتکی. او حال دا چې روژه د روژې نوم صبر نوم ده، د ته شهر صبر هم وایي، لکه شهر صيام چې ورته وایي، د شهر رمضان، شهر صيام، شهر صبر. نو خلک دلته دغه د روژې فلسفه له لاسه ورکړي، فقط یو ځان وږی ساتلې، نو د روژې آداب او احکام نه رعایت کړي، روژه نیسي نو ټوله روژه به نیسي، چشم بند و گوش بند و لب بند، گر ندیدی سر حق بر ما بخند. سړی غواړي صحیح روژه ونیسي نو ټول حواس باید سړی روژه ونیسي. تلغه جمله نه نیکو اخلاق دې سره په خلی سره او په خپل رفتار سره تمثیلی.
مولوی صاحب، پروژه کې باید خلک د کوم کړنو نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کومه ستونزه پېښ نه شي؟
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده، او یوازې عبادت باید د نورو ته دی اذیت سبب نه ګرځي. په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي، داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي، دغه اخلاق او پرست او دغه نیکو کړنو په ترڅ کې انسانانو په ژوند کې بدلون راشي. پسند کورنۍ خدمت کول داسې کې روکه یې کډر روزنی ولې خوې د کډم روزنی ولې د خزم روزنی ولې د لورم روزنی ولې د ګورم روزنی ولې د خورم روزنی ولې نو دا کورنۍ کې نو غړي دي دوی هم روزنی ولې دا دوی کوم تکلیف پتاي خو دوی هم د ځکه د غي انساني جوړښتونه ټول یو رقم کته وګي کېږي هغه وګي کېږي کته ناتوانه کېږي دوی هم ناتوانه کېږي بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري معتاد وي کله چې هغه خپل اعتیاد نسوارو سګرټو د 400 د الکولو یا د نورو سيزونو معتاد وي حتی د چای کې اعتیاد راولي قهوه او چای دي معتاد وي کله چې دا ورنډ شيږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي نو دا د روژه بانسي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بد خلقي کوي دا وجه اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی ته ذکر کړي د عبادت کړي دعا باندې همدا رقم صدقه ورکړي چې سړی زړه نرمي خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت ته هغه خپل کورنۍ نه شروع کیږي او بار پورې هر چیرې چې انسان یې هغه ته خدمت کول مثلا کنارینه چکسي پروژه کې وایي چې دا نن که ته ځکه کومه نن ته گئی ځکه کومه اې ته به د روژې دوه ثواب وو چې یو به ورته خدای او سلمندي او تحمل پیدا کړي بل به دای د خزو د کورنۍ د غړو له حالت هر ورځ دغه چې کوي سختي ویني دا باغ چې دې کې یو خانه خدای رضا سي پیغمبر سنت په جای سي لبل خانه دته دغه د نفس تهذیب او د نفس روحي فلسفه ورته معلومه سي او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي
ډیره زیاته مننه کوم ولې سب کور ودان
مننه
ګرانه دوستانو داود دیونه د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مورنده کړل تربیه خو وخت ولرئ.